تانگی
دا ځوانانو خبرونه دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام دا دیونی په خبرونه کې په دې غږی کوچې ولې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي که تر پای را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي
له کاله رنیول خبر کولو تر انتخاب او د نور ډیر مسایل
چې حق انتخاب کې دی باید مستقل او سی
لوی ستونزه هم ده چې موږ نوی سبق ته نه پرېږدي چې ورشو
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلی
همنګ په سیمه کې دا مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکه کوم شوی دي خوش اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي نه غځي کې د خوخ نه په زور ودور باندې شیدای پاینده چې ژوند سره ډیر مشکل وي نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي ژوند یعنی بيخي دومره وي چې ژوند سره دومره په مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي
لکه څنګه چې زخپل مې وینم لکان جل کینډر لري سند سره مخ دي له کاله رنیول تر خبرو کولو تر انتخاب او تر نور ډیر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي
حاجی محمد ولی چې اولادونه ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهیږي
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي دا باید دوی ولري خو باید مشوره د مشرانو سره وي ځکه مشران عمر تیر کړی وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي نو ځکه د کشتارانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر خدا چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وخی
کورنۍ باید د ریواجونو باید مات دا باید په نظر کې ونه سي د موږ پټولنه کې رامنځته شوی ستونزې اکثره لدینه دي مثلا موږ ډېری پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو کوم جنې ځان وژلې کوم ملک ځان وژلې زیاتره همدا سیمو کې علت پوښتو هغه همدا چې په خپل خوښه واده نه وکړي دا ستونزې باید لرې سي لمنځ لاړ سي یو څه باید ځوان خسي یو څه باید کورنۍ خسي
دا غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په ورسره ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخيږي
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خطر هغه وخت پورې چې در سو پر خود کې واښو نه وظیفه نه لري هر څه کورنۍ را جوړ کړي میزان ته بیل د کورنۍ ته محتاج وي په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تی اختیابل څه نشي کولای خو کله چې د خود کې فاش مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي په دغه وختونو کې چې هغه وغدي هغه کینې چې سره په زړه کې دي نو زیاتره وخت په غره برسېره شي چې بیا ډېر بد واقع به مول لري مل خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره یاته ځینې وخت به کی سره مړو ژوندې وش کیږي سره حق کول او سره د خمنې ته خبر ورسېږي
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل پاړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې پاړه فیصله کوي او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوخه او مشوره پکې مهمه وي
مونږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کو چې کم حق باید ځوان ته کل شي چې دغه حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلی او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده زه خپل ورسره پخوا مخامخ وم اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وی هغه چې خپل زړه می غواړي هغه خپل کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه را سره ومني. نو سره دلیل وایم منطق سره وایم او بیا یو سر شکر د دغه پرما د خدای رحم د جسمه مور او پلار او ورونه کورنۍ چې ما ټول د زما خبره ته غوږ دی او زما دلیل او زما په خبره باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کېږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي. ولې؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو، زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دی چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی پر وړاندې خبرې وکړو، د هغوی پر وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همدا دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سب کې د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز او انساني پوهه هغه کولی شي مونږ سره کومک وکړي چې نشته. مداسفه
که چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لویه ستونزه به دا وي چې بیرته مونږ د سر وهلې غوټه شوې عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه یې همدا ده چې مونږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کېږي چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپله اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بله لویه خطرناکه ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړی کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کړي، یو خاص کرکټر ورته جوړ کړي چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغېزمن واوسي. همدغه اغېز انتقال کړي خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسې، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کړي، دوی به همدغه وسیلې واوسي. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاوو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کم شیان ورسره ومني او کم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. چې سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي په شخصي مفکوري منطق پورې مربوط دي چې یو زلمی نن په ښار کې و پوهنتون کې و په کار کې و په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدای شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره یې انتخاب کړو. تر هغه که تفاوت لري، ډېر تفاوت ونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنی میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډېر زیات ترینه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ښی، نږدې ملګری قاری ګل بولي، خو په فرهنګي اوزه کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو ترڅنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی، نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و، څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل، او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنه په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې یولس سوه که یولس نیم سوه کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه یولس یا یولس نیم سوه کلدارو نه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ، او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي، او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي، او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې، او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده، او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، معنا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده، چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه، او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کال عمر تیر کړی دی د زاړه ماین د دفترونو زاړه کتابچه دا هغه عمر حاصل او یې بردی چې ژور لیدونه پکې راټول شوی دی او په دې کې شاوخوا 3,350 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نچوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي د نهیلۍ ښکار وي د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخه زما په ان باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه په کې د کتاب په غفایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي نهیلي شوي وي ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي ژوند ته وهڅوي مینې ته وهڅوي خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب لوستلو ځوانان زده کولای شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي. یعنی دا ورځ د کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه به له چاپ شوي نه ول موږ به د هغو پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه او وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوی رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلا مو کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژور لیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو چې درې برخې لري. یوه برخه ژور لیدونه دي بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې کچېرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي یا مطالعه ته زړه نه کیږي دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي کتاب لوستلو ته وهڅوي او لدی کتاب دوی دا زده کړي کچېرې موږ کتابونه ولولو موږ هم کولای شو دغه یو کتاب ولیکو او یا داسې یو څه ترې نه زده کړای شو چې آغاز موږ خبرې د نورو د هرکلی ورکړي چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې داسې نوې څه وي چې هغه زموږ خواته راکاږي او زموږ خبرې ورته نوې او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو بلیدلی وی ډیرې ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لري کړی دي کچېرې دا ډول خوندور کتابونه چې دا غو هر یو کرخه دومره راښکون ولري چې هغه د اړ کړی دي چې کتاب ولولي نو دای به کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي او لزانه داسې یو څوک جوړ کړي چې پراتلون کې دای په خپل یو خلکوال شي او یا په دې ټولنه کې یو اغیز ولرلی شي خې پریکړه وکړای شي او د دې خبرې تنور خلک غوږ نیسی.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زړه مېند د دښتنو زړه کتابچه کې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیرای د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لمړنۍ مسولیت دا ده چې پرېنک د بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر څو یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشاله ژوند نسی لرلای. په دې کتاب کې داسې هڅونکې خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېر ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپل خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس ته دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژور لیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مکړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي. د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي. داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مکوه، تباه کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی د هغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي یا دی په اړه باندې فکر کولی شي یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغه سی وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپل لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پریکړې به خپله کوي.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګ د خبرونه هم دلته پې تر رسیدي. تر بیا ښه ژوند ولرئ.
Bizarro bodo changa pene hisa ba
آزادی میلمه رنو آوردن که سلام علیکم اسمت ساروانیم زموش ننانه میلمه پروفیسر ڈاکٹر فضل هادی وزین ده چه ده پروان ولایت پا غوربند درکی دنیا تسترگی غیره ولی خود ده ماشون توب دیره موده پا نور ولایتونو که تیره کرده له شاغل وزین څخه مې وپوښتل چې لخپل زیژن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلګا صاحب هغه خدای وبخښي قاضي صاحب محمد الله محمد عمر ممتاز مې د هغه د افغانستان د مشهور قضاتونه یو د هغه وظیفه قندوز کې وو، قندوز مرکز کې محکمه کې زه موږ لاړو قندوز ته تقریبا سلو کال از کندوز کې وم. بیا عمل ته مې قران کریم مسجد کې قران کریم الته ویلې.
بده وخت کې تاسو څو کلن وی؟
په دغه وخت کې زما یا کېده چې سلو 15 کلونو د سیغه وم چې کندوز کې مونږ وو. زما درس اما غزه نه شروع شو کندوز نه. زما یاد دی چې الته د بندر خان آباد کې الته د اخوندزادګانو په کلی کې وخت کلی و الته استاد و، یعنی استاد نه استاد خپل کور کې د ماشومانو لپاره د قران کریم او پنځور او د غشان تدریسوله. زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی، یعنی خزه ده، نو دا دی مولوی صاحب الته قندوز کې د عبد الدیان نوم دی. زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و، دغه مولوی صاحب لور و. بیا ورته قندوز نه طبعا هغه نه ماسره ډېرې خاطرې دي قندوز نه، یعنې زما خوب غوندې ماسره خاطرې شته د قندوز نه، چې قندوز کې ډېر ښه وخت هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و، او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې ښار هم و په هغه کې، دلته یعنی مدرسې وې، مکتبونه و، او حتی په هغه وخت کې ما دما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصې ول د چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه، او داسې یو داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې، آرامي و، یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت. بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو مردګ وردګ و میدان ولایت ته، زه وخت لپاره بیا موږ لاړو میدان ته، او زما بیا دا چې میدان ولایت ته لاړو هغه کوټې شروع د میدان د وردګو ولایت مرکز کوټې شروع و، اوسنی میدان خار نه و، نو هلته چې کلی کې چې موږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې د پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې متن د نموز او عباداتو په پښتو کې دغه پنجګانی غوندې چې فلسفي ده پنجګانی، ما دا رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری گلستان او د پنګنج دا مې شروع کړو مسجد جماعت کې مې دا لوستله. یعنی په هغه وخت دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل. یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جومات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې. هغه نه وروسته بیا کابل ته دغه مقرر شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا موږ راغلو کابل ته. مقابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره دلته هغه و د محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف مې دلته ویل. بیا همدغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاخ د شپږشتمې هغه کودتا شو څلورم کې وم. خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه وینې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و د افغان وخت کې د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو. نو دغه 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 مجلس سره زما همکاري و زما د چما کمکان وانیست ما د کمکان وانیست ما فقاهي لګلې هغه په پوسټه باندې زما خیال دی چې اول ځل په 2352 کال کې و چې ما اولنې زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکان وانیست کې هغه ته چاپ شو. نو هغه ما د پر دې د وسره تاریخي خاطره وکنه زما هغه نه مخکې ته پاتو وایم چې مونږ کور یعنی د اخبارونو د ورسپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر لسیب درلوده شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د موږ په کور کې د پښتو فارسي دواړه موږ تر هغه وو. یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د موږ دواړه مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان په نامه کې زموږ کور کې دغه وخت نه مثلا دا د نورو دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستانو بلستان سره نو دا د ورسپانو اخبارونو دا زمون کور کې و دا اصلاح و انیس و مثلا په هغه وخت کې هغه مخې به د غیر دولت او غیر دولتي آزاد ورسپانی مجلې او مجلې شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه و افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانی چې وی کابل کې دا هغه کې د پلی باغومي کې دا ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازې منبع او مصدر و د خبرو د غونډې. نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو او مجلد دغه سره زما هغه شو یعنی بلد شو.
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې وې او د شعري دیوانونه او ټولګي وې ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه
شوه؟ همدغه ډېره هده دا دی توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپېریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نه وي کنه اوس کېدای شي زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما موخه به زما سم بدل وکنه. خو زه په داسې یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمنځ دان میغه کړ کتاب مجله اخبار یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره ژبه سره زغه شو. یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دری او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه. نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه هم دغسې وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول په حالت کې و یعنی په درشل کې و د سیم خط فرهنګي تحول رامنځته کېدل او د سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهره مې اوریدل چې مظاهرات دی او خم یاد چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې دا شو حق مجله و دغه کې خیر دی هغه شو حق مجله 19 د طنز مجله او یعنی د سیاسي مسائل د طنز په شکل کې هغه کوله خام یاد دي چې دغه شفیق صاحب او دی هویدا اکثره کده وو د سطل او ترازو هغه وو په دې کې د کارتون هغه کړی د مجله په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خوله خو هغه څه کوټ نه وم مظاهره کې مګر ګټنه کړي خو زما اوریدل مو دا مې لو خبرونه کې لوستل شي پانتون کې مظاهرات دي پارک د نیویارک کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تل کوم یو خد طبيعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه مثلا د بغمن دی بیا دغه نه ورسته از ما قبلغه سه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللې چې قبلغه سه تبدیل شو
او تب نه لیسه د ما سه پنځم صنف هغه کې هم دغه نو سه کابل نه بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه نږدې و کابل سره بیا دلته بیا محیط و دلته د پروان تغه وقې په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه پروان کې هم د پروان ورځپانه و دلته بیا زه دغه اشتراک درلود د راتله او بیا انیس ورځپانه و هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورځپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د دوطان وخت کې د غشیو د کانکور چې د اتم سه شاګردان کانکور خستله څوک چې کانکور نه ورکو د تل نور مکتبونو ته بیا ځه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته ورځم چې کابل کې شرعي مدرسه زما ډیر شوق و زما سم یاد چې کم کې نه اسما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنګار شه تاسو چې شي غواړی څه شي مال ځوانو پاندې کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اغه نو ورسته زغواړم چې شاعر شم او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه وخت ټول افغانستان کې سوا دولس یا سوالس دینی مدرسې و چې د وزارت معرف لخوا و یعنی دغه کلیکولم او نصاب خد از دغه شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې د زغ زما خیر دی چې پنځم به ورځو د څور اومن ایتو زاس نه هم سنف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مګنه درسونه نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کوته تاو شو مونږ سنف کې وو زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل پل باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عاشق درنې لسې مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کوته تا یو ورس یو تکونه شو فایر شو بیا بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله دیمان دی وته دا ته پښتني تر دی بانک او بانک سرنګار پارک سره د غلسی استقلال سره دا شوقاته فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا دی ورځ دی ولس بجې نو اول ځل ما پښتن کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولیدا او کلاشنکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل او اوس نشه افغانستان کې او بل خام قدام اکثر کلاشنکوف مې بجون کې دلته ولیدا اول ځل چې ما تک او د دل چې هغه وخت نه بیا دا تک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
اوس په لمدا افغانستان کې دا روانه ده په دې اړه یو بختنه لرم خو تر دې مخکې استاذ قبلګا صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی دا د تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وئ چې نوی ځای ته ځي باشمن نوی کور ته خوشاله وئ ومن تاسو څنګه
ولې مونږ چې کله کندوز نه غاشي او د مونږ زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې مونږ کندوز نه چې اوسم ډېر ښه خاطرې ورنلرم چې هغه موږ وتلو کنه کډم کول یعنی ما د پاره غو هغه زما ملګری ماشومان در چې ما لوبه کوله زمونږ کلی کې کوڅه کې دوستانه کې او ته ډېر غو ډېر خوشینه وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي و درې د سه ماشومان و چې موږ سره لوبه کوله په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې موږ کندوز نه زو حتی چې کله ورسته بیا یعنی په دې اخري کلونو کې چې د قرضې سه وخت وزه کندوز تلاړم ډیر پس هغه ورسته مزه قسطن لاړم هغه کور کې چې مونږ سیدلو بندر خاناباد ته ال تلاړم د ریکور دی لیدلو د پاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندې او مونږ گاونډیان او تلاړم زما استاد چې و زه هغه کور ته بیر دروازه کور خراب و سوت پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې کوله ژوندې بیا استاد په پاره زه فلټ کې وشم چې زما استاد شیرته ده هغه مولوی سیبلور بیا هغه واده کړی و چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې وایي لږ کورې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته وویل تاسې هلته نه ځئ نو د دې ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه وو یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې وګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو
تصویر چې د تیار لسوه و پنځوسم کال د ثور په اومه مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
د سې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدل کنه د کلاشینکوف او مصطلح کسان ټانکونو بدل کې افغان کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال لیسې سره د فرق زرنګار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل دلته اندر کتابخانه ته دلته ستلم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخیستل هر وخت نه زه او دلته ابو الفرق زرنګار کې د مجلات او د ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدم کله چې لاره د ټانک جوخت بالکل هغه سره د عامه کتابتون دروازه سره ولاړ و د ټانک او د عسکرو صاحب سمون دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب په هغه وخت کې په هغه سن کې کنه چې سلام الله کړه چې کوم لیدل او خصوصا کوم لیدل شنو فوق د برچه و ډیر خطرناک برچه دا برچه مې د برچه ته مې چې کتله اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا څو ورځې وروسته د دوه یو ورځ وروسته بیا لاړو هغه ته د ارک مخته د تسرک او هغه وخت د ارک مخ بند نه وکنه وروسته سره غوندې کنه د همدغه سرک او دغه چرای سیټ احمد دغه سی په هغه باندې نو البته بیا څنګه نو ولې یو دوه یو ک دوه یو مخ بالکل یاد دي سوزیدلې ټانک لته وو سوزیدلې او خلک ګلونه باندې باندې شیندلې وو دا ټانک مې چې وکړل الته خلک کېدې شي خلکو چې پکې سوزیدلې وو
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په کودتا په نتیجه کې وخت ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی تشویش نه وو
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکثر دا چې د انا وروسته چې کله د کودتا تر سره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه شو مدرسه کې دا ویر او ترس دې حتی ورسېد چې حتی خلک د بی بی سي رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره او خلک بی بی سي او بی بی سي رادیو د خبرانه رادیو او کلم دی مسکو نه غو خدا خلق مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سی حتی د دین ول اگرانو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې د شاګردانو هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا او بیا د بونونو صرفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر دینورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنو ارخنه لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مزمایات دي چې مونږ کور کې څه عام او تاسو اوس وګورم هغه عام عادي کتابونه ان دې ته مونږ مجبور شو د کتابونو کور نه راټول کړه اته د مجلې او د ام یو صندوق یې مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې د کتابونه بیا سب وخت ورسره مغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او دا ټول عادي کتابونه حتی زمایت دی چې خلک پیام حق یو مجله و دی اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمی دی دولت مجله و دا خبریدل دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا نو حتی زنی خلک پدی نه پیدل ته باندې هغه کوله او دا خبره کیدل کوم کسان چې هغه د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغه حزبی اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه دی او راسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو بیا ځیر کسان بیا راتله چې بندیوال اوس ما خیاط دی زما یو ملګری د وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندي ده نو مې نه اخلم هغه ورته ډېر ورځ ورک وو. کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته یې چېرته وې، چې وای نه چېرته نه وم چېرته مېلمه وم. بیا چې خلک کله چې خپل دغه جې ما ته وښوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ما ته وښوده ټول بدن یې شا وغې دا ټول تک تور و د وهلو نه او د شنجې نه د تعذیب نه. متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو. یعنی یو هر یو کس مکتب کې مثلا د بور نه ویرېدله چې هغه نه کې شیطاني ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې. او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نه څه ویل کېده چې دا حقیقت لري که نه لري. یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس پدم چې زه ګورم جناب سروان صاحب په سایکولوژي لحاظ حتی ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت. یعنی
بیا مو درس څنګه ادامه ورکړه که نور
داس بیا تقریبا داس لسم نه هم صنف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص شو په همدغه حالت کې. زه بیا په یو لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سنبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلي ته اختر وو اختر رخصتۍ دپاره. نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خو د سرور ولسوالیګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوارو او د سیاګرد او سرخو پاسه او بیا شیخ علي بیا دغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوې وو د حکومت پر ضد اوازې وې. بیا په دسمبلې میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین پکې غږ راپورته شو. یعنی خلک دا ما خپله تا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې د ولسوالۍ د نیولو لپاره دغه جهاد شروع شو. یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنګ رامنځته شو جنګ راپیل شو بیا جنګ لګه شو بیا زه لاړم بیرته کابل ته او دا کالم تیر شو د لسم صنف. بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کال په دغه کې د جد په میاشت کې د شپږمې جد هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو. او دلته تاسو یو خبر وکړم سرمان صاحب دا کې دیش مهمه لغه لپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرل چې روسان راسي افغانستان ته. د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیه خپرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کیږي په خار کې تازه پردې غکې د اسلامین وخت وو دغه وخت زمایت دی چې په دغه وخت کې چې شپږم د جد یغه شو زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زما قبلغه صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې. زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپګم د جته شو او د رادیو مې چې واغه کوله چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی اوس د تاشکند په موج کې وو. هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو. بیا یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت د سیو چې خلک یعنی د روسان په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو. او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې د مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یو لسم کې. بیا د یو لسم سن په آخر کې نه هم د قوس کې زمونږ هم آخري امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نه هم قوس کې زه بندي شوم د زیونی ول شوم. بیا خبره ډېر هغه شوق دانه بیا خبره شیخ ششترک خات کې زه پاتې شوم. بیا ګلچرخي ته لاړم.
څومره وخت باندې وای بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیق پاتې شوم. درې نیم میاشت تقریبا به هغه کې وم د اول نه تر اخره پورې پلچرخي درېم بلاک کې وم.
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخکې کله چې په خاط کې وای تاسو مخکې د نورو یادونه وکړه چې له هغوی سره ډېر بد برخورد شوی و شکنجه شوی وای تاسو خپل قصه وکي څومره تاسو هم شکنجه شوي نشوي څنګه؟
والله متاسفانه دغه سی او دادی دردون کې هغه د جناب سروان سره متاسفانه ما غلړې دي شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري. اوس هم د سیالات چې خپل حالت هغه اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم هماغه زما خپل حالات رامنځته کې هغه د ځنګل قانون کله چې زغه نه ونیول شم د اقامت د ګرو له خوانه چې په هغه کې ډېر ټو ته تحصیل یافته کسانو د پوهنتون مالکانو یعنې ځوانانو په مقامت حزبي کسان دی حزبي ډیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټې اشرو ته نو ما دوی ما تحقیقات شروع کړه او تاسې باور وکړئ چې داسې شکنجه کوم داسې ووهلم او زما خیر دی چې دلته وخت دا د قو د هغه د تقریبا ژمی خو نه و یعنې د قوس میاشت ژمی ته نږدې و لږ پاتې و یخ او دوی د توت لختې نه دي دغه کړی و سره دا یعنې دغه تړلی و دا اول نه مست نه و آخر نه که نه قوي شي بنچه غوندې که نه زه او یو کس ما زه شاخه کړی وم په مخ زما سټ باندې بوتان ایښې و عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پښو نه او دریم کس زه یې وهلم ما دی چې وخت زه په درد باندې نه پوهېدم د وهلو نه وروسته چې زه هېڅ احساس مې نه کوله کله چې تقریبا بې هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر دکترا پورې ورسېدئ که نور هم راته ووایاست چې بیا څومره وخت په وطن کې وئ څه وخت له وطن نه ووتئ
زه چې هغه نه ووتم پلچرخي نه چې خلاص شم زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم غوربندو ته یو تقریبا یو کال هلته وم دام ځان ته تجربه و کنه چې زه بلد نه وم د خاني سره دغه د ژوند د وطن حالاتو سره زه خو ما ټول عمر خار کې تېر شوی بلته هم ژوند و نو هلته چې زه ما خپلګه سم کار یې کړی وم جهاد کې برخه اخیستې و چې مجاهد و هلته زموږ کور هم هغه و نو بیا هلته یو کال تقریبا زه هغه پاتې شوم فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې د طالبي هلته هغه وخت دا جالبه خبره ده فروان صاحب چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه وي زموږ په منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د سلور میاشتې قطع شوی دي بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلې وو بیا یو کال ورسته قبل غا مرا ته ویل چې تاسو حالات هغه کې ته خپل درس دوام ورکړه نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې و دلته مې امتحان ورکړه او پانتون سره سره ما هم درس مې ویل او هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې د افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې و هغه کې زموږ برخه و زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو بیا دلته مې دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت چې موږ د افغانستان خلک خواري کشتې جناب سروان صاحب دلته بیا هم ژبې زده کړه دا بیا زما په ژوند کې بل تحول و کنه یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو د نورو هیوادونو محصلینو موږ سره و مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول و کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه زمونږ او د شو د دید او د لید افق نور مغه شو بل تحول زمو په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پانتون فقره کې په چاپریال کې په موید کې نوې کتابونه سنو اشنا فلسفه بیا لته تا ما مخه فلسفه نه ولستل زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ او یعنی د ژبه مثلا انګلیسي ژبه موږ باندې اجباري و هم مو پانتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه او پانتون کې نوې تجربه و دا دام از ژبې د اردو خپل زده شو یعنی په کې دا نو دا یو مرحله بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زغه شم بیا د ماستری نه وروسته سو کال زه استاد وم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې
په دې حساب ستاسو ژوند څو اړخیز دی په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو له بل سره هماهنګول
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات د پدریسرو برخو کې ویشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه 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 برخه ده چې دا خارجي پنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټرا شاکردانو دغه نه د چیزونو ارزونه اوسه کوم بل مې زما د چسپی ده میډیا سره ده میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره یعنی دا د کمپیان حدیث نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواری جریده دغه مدیر وم د دریوم هغه بیا سیاست سره دغه افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسایل زپ انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې دی د سول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو پته په ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما غونډه او برخه کله داسې یو بل سره کې یعنی متوازی هم ځکه کله داسې بل ځای کې داسې کې دا هغه کې خدا ممکن دی یعنی دا او بل خبر اخری خبر کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا ژبه لوستل غواړم زمو یو استاد یو وخت مونږ ته پونتون کې دا خبر کړو د مصری استاد او د الازار مونږ ته اول چې څوک یو کس یو ژبه دی یو ژبه زده هغه یو کس دی چې دوه کس هم دسه نو د ژبه کې دا زما تجربه ده د ژبه زده کولو کې کنه
تای پتا باندی پیدا کړه درخ ما په اورس خپل رضا کړه چی مين نختای پتا باندی پیدا کړه درخ ما په اورس خپل رضا کړه ما په هرس خپل رضا کړې your word.